السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د افغان دولت مرکچیان وایي دوه کې له طالبانو سره خبرې نوي پړاو ته دننه شوي. اسرائیل د ایران دی ووتلي اټومي ساينس پو په وجلو کې لاس لرل رد کړل. د خبرونه ته موز اسد الله الدین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکلي دی چې راپور نو تراشو په مخکلي د ساعت خبرنو ته. چارواکي وایي د ازادي راډیو د وجل شوی خبريال الیاس دایی د وجنې په تړاو یو کس نیولې. اورزګان کې چارواکي وایي طالبانو ته یې درنه مرجوب لا اړولې. او په نایجیریا کې لکتر لگا یو سلولاس تنه په یو وسلوال حمله کې وجل شوی. بشپړ خبرونه. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نای وی امنیتی ادارو ورته ویلي چې د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دایی د وژنې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی دی. د دې ادارې اجرایی مشر مجیب خلواتګر برای ازادي راډیو ته دا خبره وکړه.
مونږ ته داسې معلومات ورکړل شوی دی چې ګویا یو کس چې د طالبانو یو جیکپورې چارواکی و په هلمند کې د دغه کس نیول شوی ده او د دولت آند یا نظر داده سه دغه کس د اقدایی په قتل کې لاس درلوده.
وسلوالو طالبانو چې پر الیاس دایی د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی دغه مشکوک کس د نیول کېدو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د عقرب میاشتې پر 9 په مرکز لښکرګاه کې ظاهرا د ده پر موټر پورې د نښلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. د اورزګان محلي چارواکي وای په 2 کې تر 300 زیات وسلوال طالبان وژل شوي او ټپیان شوي دي. دغه ولایت امنی قماندان مال پاسوال محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته ویل چې دغه وسلوال په ګیزاب او دهراود ولسوالیو کې د جګړو پر مهال وژل شوي.
293 تنه دشمنان په دیراوت ولسوالۍ کې وژل سو او په ګیزاب ولسوالۍ کې هم مش طالبانو ته درانه تلفات واړول. دوی شپې مخکې طالبانو غوښتل هلته پر یوې امنیتي پوستې برید وکړي. د افغان ځواکونو په ځوابي برید کې 14 تنه یو ځای وژل سو او 14 تنه نور بیا بل ځای وژل سو او سلګونه نور ټپیان دي.
خپلواکو سرچینو د وژل شوو وسلوالو د غشمیر تایید کړی نه دی. په دهراود او ګیزاب ولسوالیو کې په وروستیو کې سخت جګړې شوې چې ځینې ساحې د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلي. بلورته د فراه امنی قمانداني وایي په پښترود ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 4 وسلوال طالبان وژلي. د فراه د امنی قمانداني وایاند محب الله محب ازادي راډیو ته ویل چې د ګډ ځواکونو دغه عملیات پرون یک شنبه وشول.
د دغه عملیاتو په نتیجه کې 4 طالب ترورستان ووژل شول. یو موټر د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا تخریب کړل شوی دی.
وسلوالو طالبانو د دغو پوځي عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان په لویدیځ کې روغتیایي چارواکي وایي په دغه حوزه کې 40% ماشومان له ګوزن یا پولیو ضد واکسین نه بې برخې دي. په لویدیځه حوزه کې د کتلوي معافیت د پروګرام مسؤول عبدالوحید رحماني ازادي راډیو ته وویل چې د دولت وسلوال مخالفان تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ماشومانو ته د کور په کور واکسین اجازه نه ورکوي.
په هدف مو در سطح حوزه
په لویدیځه حوزه کې مو هدف تر 15 کلونو کم عمره 1,000,000 او 1,00,000 ماشومان ته واکسین ورکول دي. خله بده مرغه د دوی 40% له کمپاین څخه به برخې پاتې کیږي. د دولت وسلوال مخالفین اجازه نه ورکوي چې کور پر کور دا واکسین تطبیق کړو. په نامنو سیمو کې کمپاین په کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو کې عملي کوو.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ماشومان ته د ګوزن ضد واکسین ورکړه نن دوشنبه پیلېږي. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. په نایجیریا کې لکتر لگا یو سلولاس ملکیان په یو وسلواله حمله کې وژل شوی. ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې دغه یو سلولاس کسان د شنبه په ورځ د دغه هیواد په شمال ختیځ کې وژل شوی دي. د نایجیریا لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږي کوونکی ادوارد کالو نو ویل موټر سایکل سپرو وسلوالو پر هغو نارینه او ښځو چې په بورنو ولایت کې په کروندو کې کار کاوه ډزې وکړې. ګڼ شمېر نور ټپیان شوي او ځینې تښتول شوي دي. که څه هم د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی خو د افریقا په لویدیځ کې د بوکو حرام افراطي ډلې تر څنګ داعش ډلې هم په وروستیو کلونو کې ځینې خونړۍ حملې کړې دي. په بلاروس کې له واکه د الکساندر لوکاشینکو د لری کېدو په هدف د روانو مظاهرو پر مهال په لسګونو مظاهره چان پرون ونیول شول. د ویاسنا په نوم د بشري حقونو یو ملاتړه ډله وایي پرون یک شنبه لږ تر لږه 130 کسان په پلازمینه منسک او بارا ولیانی ښار کې نیول شوي دي. دا دویمه اونۍ ده چې په بلاروس کې مظاهره چان د ګاونډیانو د مارش په نوم لارو سړکونو ته په اعتراض راوځي. اوس مظاهره چیانو خپل تګلاره بدله کړې. دوی پر وړو ډلو ویشل شوي او په بیلابیلو سیمو کې په مظاهرو راوځي چې د امنیتي ځواکونو لخوا یې نیول ستونزمن شي. د ازادۍ راډیو بلاروسي څنګه راپور ورکړی چې پرون امنیتي ځواکونو د مظاهره چیانو پر خلاف اوښکۍ بهونکی ګاز او بې سده کوونکي لاسي بمونه کارولی دي. او په داسې حال کې چې تر تیرې شپې په نړۍ کې په کورونا ویروس داخته کسانو شمیر تر 2.5 میلیونه واوخت، بریتانیا په 24 ساعتونو کې د 2000 کسانو داخته کېدو او 215 کسانو د مړینې خبر ورکړ. په ټوله نړۍ کې په کورونا ویروس د مړینې شمیر تر 14 لکو واوخته. په ترکیه کې هم پرون د 8 ورځې په مخه په کورونا ویروس د خلکو د مړینې اندازه زیاته خول شوه او چارواکو په 24 ساعتونو کې په ترکیه کې د 115 کسانو د مړینې خبر ورکړی. چک جمهوریت چې په اکتوبر میاشت کې د کورونا او بعد مهارولو لپاره شدید محدودیتونه لګولی وو، د دسمبر میاشتې له درېمې د محدودیتونو کمولو اعلان کړی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د دولت مرکزی پلاوی وایي دوه کې خبرې نوي پړاو ته رسیدلي.
مذاکرات به بنبست مواجه نه مذاکرې له خان سره مخامخ سوي نه دي، بلکې د مذاکرو له یو پړاو څخه نوي پړاو ته داخل شول.
یو استرالیایي خبريال وایي الیاس دای باندې هلمند او هلمنديان ډیر ګرانو او غختلې چې تل هم دلته پاتې شي.
هی اندډ اپ هوستینګ 10 فاميليز هی ټولډ می
ای په خپل کور کې لدې جګړې بيزه شو لس کورنیو ته زی ور کړو.
د افغانستان په اړه د زینو نړیوالو رسپانو تبصرې درته لرو. د کندز د شتیارشي کې جګړو پر عامو کلیوالو د ژوند کړې تنګ کړې.
کور مې واره دی دبل په کوټو کې پروت یم، اتل سفر نه خورې ما زکه مخه تلارسم څه خاورې په سر کما.
اسرائیل د ایران دی وتلی اټومي ساينس پو په وژنه کې لاس لرل رات کړل. دویم منیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکوشه وازیزانو د لټه پر ګرامونه ته ځنګړې شوه. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د دولت د مذاکره کوونکي حیات یو غړی وایي په قطر کې رواني خبرې لکم خان سره نه دی مخامخ شوی، بلکې نوې مرحله ته داخلي شوی. تر دې مخکې د طالبانو او دولت د مذاکره کوونکو لخوا د اصلي مذاکرو د کړنلارې په اړه متضادې څرګندونې شوې وې. په قطر کې دواړه مذاکره کوونکي هیاتونه د سپتمبر له 12 په خپلو کې په خبرو بوخت دي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپور ته.
په قطر کې د دولت د مذاکره کوونکو هیات یو غړی وایي د دوی مذاکرې له کوم کړکېچ سره نه دي مخامخ شوي. فوزیه کوفی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل هغه مذاکرې چې د سپتمبر د 12 روانې دي نن سبا یو نیوي پړاو ته داخلي شوي دي.
مذاکرات به بنبست مواجه نه دي، مذاکرې له خنډ سره مخامخ شوي نه دي، بلکې د مذاکرو له یو پړاو څخه نیوي پړاو ته داخل شول. هله من یو چې ډیر ژر د ایجنډا او هغو مسایلو په اړه چې د افغانانو د اصلي اندیشنو سبب دي خبرو تکشینو.
د شنبه پر ورځ د اصلي مذاکرو د کړنلارې په اړه د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو هیاتونو متضادو څرګندونو اندېښنې ولاړې کړې وې. طالبانو ویلي و چې د کړنلارې د مقدمې په ګډون پر یو شته مادو د دوړو ټیمونو لخوا موافقه شوې او د دې کړنلارې یو نسخه کوربه هیواد قطر ته هم سپارل شوې ده. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویلی وو له مقدمې پرته پر یو شته مادو په اصولو کې موافقه شوې، خو د مقدمې متن نور بحث او وضاحت ته اړتیا لري. کوربه هیواد قطر چې دغه مذاکرې پکې روانې دي رسما د دغو څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. دا وضاحت هم نه دی ورکول سوی چې د کړنلارې یا طرز العمل په مقدمه کې کوم مسایل یاد سوي او کومې برخې نورو بحثونو ته اړتیا لري. وروسته له هغې چې اروپایي ټولنې او امریکا د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د تشکیلاتو د بشپړېدو غوښتنه وکړه، ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه له ځینو سیاسي مشرانو سره کتلي دي. د ملي مصالحې عالي شورا د تشکیلاتو نه بشپړېدل هم د سولې د مذاکرو د اغېزناکتیا په وړاندې یو خنډ بلل سوی دی. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته ویل چې له پخوانی ولسمشر حمید کرزی، د ملي پخلاینې علي شورا له مشر عبدالله عبدالله، جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف او نور سره په کتنه کې د سولې د پروسې په ګډون پر بیلابیلو مسایلو خبرې سوي دي. د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا د جوړېدو څخه باندې شپږ میاشتې کېږي، خو لا هم دغه شورا په رسمي ډول کار نه دی پیل کړی او نه یې هم د غړو بشپړ تشکیل معلوم دی.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتون کې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غوړل
په اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
اوس هم راځو د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژلو په اړه یو مطلب ته. په هلمند کې د ازادي راډیو وژل شوی خبریال الیاس دایی هیڅکله هم نیت نه درلود چې له هلمند ووزي. دا خبره یو استرالیایي خبریال په هغه راپور کې کړې چې د افغانستان د تحلیلګرانو په شبکه کې خپره شوې ده. اندرو کویلټي چې له 2013 کال راهیسې په کابل کې اوسي له دایی سره یې له نږدې کار کړی. دای وایي پر دایی هلمند او خلک یې ډیر ګرانو. په دې اړه په مو کړې د نوریاس نوري راپور ته.
هلمند زما روح دی، زما مور دی، هیڅ کله به خوش نه کړم. دا د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي هغه خبره ده چې تر وژل کېدو مخکې کړې و. همداسې هم وشول، دایي هلمند خوش نه کړ خو غږ دې تل لپاره غلې شو. استرالیایي خبريال اندرو کویلټ چې کلونه له دایي سره نږدې کار کړی، د افغانستان د تحلیلګرانو په شبکه کې د دایي د مړینې په اړه په یو مطلب کې د هغه ژوند او فعالیت کتنه کړې چې د پایل په کرښو کې لیکي. الیاس دایي دا د افغانستان یو تر ټولو د درناوي وړ خبريال. د نومبر په 12مه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په یو هدفي بم چاودنه کې ووژل شو. دایي پر خپلو همکارانو ډیر ګران او ډیر ستایل کېده. همداسې د راډیو په اوریدونکو هم او قتل په دې اړه آیا د هدفي وژنو له زیاتوالي سره دغه مسلک هم له پنخې کې دو مستثنا نه دی پوښتنې راپورته کړي دي. اندرو کویلټي چې له دایي سره یې په تیره بیا په تیره اکتوبر میاشت کې چې طالبانو د لشکرګاه په ګډون د هلمند پر څو ولسوالیو بریدونه زیات کړي وو له نږدې کار کوو وایي، هغه یو نوښتګر خبریال و او وژلو یې دا پوښتنې راپورته کوي چې په هلمند کې د ژورنالیزم راتلونکی به له څه برخلیک سره مخ کیږي. خاغلی کویلټی چې دایي ورته ډیر نږدې و، د هغه له ژوند، کورنۍ او د خبریال په توګه د فعالیت له پیلېدو ډیر خبرو. نوموړی په دې اړه چې الیاس دایي په څه ډول ووژل شو، د پیښې د څرنګوالي او د هغه د کورنۍ د یو شمېر غړو او دغه راز په هلمند کې د هغه د همکارانو خبرې راخیستې او لیکي. دایي له 2016 کال وروسته له یو زیات شمېر هغو بهرنیو خبریالانو سره هم له نږدې همکاري کوله چې له هلمنده به راپورونه برابرول. کویلټي د دایي له وژل کېدو وروسته له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د خبریالۍ تر څنګ هغه د خلکو ډیر لاسنیوی کاوه. نوموړی وایي کله چې د لښکرګاه په ګډون په هلمند کې د طالبانو حملې شدیدې شوې، د نورو په زرګونو کسانو په څیر د دایي د کورنۍ غړي هم له خپلو مینو بې ځایه شول چې شاوخوا لسو کورنیو ته یې په خپل کور کې ځای ورکړی و.
ای پخپل کور کې لدی جګړې به زه شو لسو کورنیو ته زه ور کړم. د پخپل کور کې د لسو کورنیو شپیتو غړو ته پناه ورکړه. ته دای کور دومره لوی هم نه وو او زه فکر کوم چې د یو ډول مسولیت احساسو چې د دې خلکو په خاطر هلته پاتې شي. د دوی پخپل کور کې وساتل، د پروختل کې له بسر ټپیانو سره هم مرسته کول. د نه یوازې دان غوښتل چې هغه کسان چې پخپل کور کې پناه ورکړي وای یوازې پریدي، بلکې نه غوښتل خپل میرمن، کوچنی لور او مور پریدي او کابل ته لاړ شي.
دای په هلمند کې پر جګړو سربېره د دغو جګړو لامل د بي ځای شو پر ستونزو او د غرض د هغوی پر ډیرو نورو ټولنیزو او فرهنګي اړخونو هم راپورونه برابرول، خو د ناامنیو په اړه راپورونو کې هیڅکله هم د ولسي خلکو ستونزې له پامه نه وي غورځولې. تر وژل کېدو شاوخوا یوه میاشت مخکې چې په اکتوبر میاشت کې طالبانو د جګړو لمن تر لښکرګاه پورې ورغځولې وه او له امله یې زرګونو کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوې وې. دایي ازادي راډیو ته په یوه راپور کې د بې ځایه شوو ستونزې داسې انځوروي:
په نهال کې دغه بې ځای شوي کورنۍ وایي چې حکومت یا د دوی سره مرسته وکړي، ځای دي سرپناه دي ورپیدا کړي، خوراکي او غیر خوراکي توکي ورکړي، یا د هغه سیمې چې لکړې دي ودي نیسي امن دراولي چې بېرته خپلو کورو ته ولاړ شي.
خاغلی کویلتی د دایي په اړه د یو شمیر کورنیو خبریالانو تر څنګ د بهرنیو هغو خبرې هم راخیستې او لیکي. اشلی جکسن دایي یو ډیر زړور خبریال او د ژور احساس درلودونکی باله. نوموړي چې په لندن کې د نړیوالو پراختیایي چارو له انسټیټیوټ سره کار کوي او دایي ورسره همکاري درلوده، وایي دایي یو ډیر ژور انساني احساس درلود. دغه احساس په دغه دومره ژور چې هر هغه څه چې په حقیقت کې په هلمند کې تیریږي درکول. د کویلټی په لیکنه دایي تل 2008 کال وروسته چې له ازادي راډیو سره کار پیل کړی و تل ګواښونه کېدل، خو دغه ګواښونه په 2014 کال چې طالبانو په هلمند کې بریدونو ته زور ورکړ او نږدې و چې لښکرګاه هم سقوط وکړي جدي شول. د کویلټی په وینا په هلمند کې ټولو خلکو دایي ځکه پیژان چې خلک ازادي راډیو ډیره اوري او نورې رسنۍ دومره نه پیژني. زین الله ستانکزی چې د دایي نږدې ملګری او په هلمند کې خبریال دی، وایي په یوه هیواد کې چې پر ځواکمنو کسانو انتقاد د خبریالانو د ژوند په بیه تمام شوي، دایي هیڅکله هم خپله ژبه ونه نیوله. هغه ډیر جدي و او په فیسبوک پاڼه کې هم خپل افکار شریکول. نوموړی وایي دایي د خلکو په خاطر چارواکي چلنجول او دایي خپل مسؤلیت باله. دنمارکی خبریاله نانا موس استفانسن چې په 2013 کال کې څو ځلې له دایي سره کار کړی او په همدې ورځو کې چې دایي ووژل شو هم هلمند کې و، هغه وخت یادوي چې دوی دواړو په هلمند کې د کوچیانو په اړه راپورونه برابرول. نوموړي وایي کله چې دایي واورېدل چې د هغوی ماشومان ښوونځی نه لري چې پکې زده کړې وکړي، په غوسه شو او سمدستي د مشرانو او د سیمه ییزو چارواکو ترمنځ یوه غونډه تنظیم کړه چې چارواکو هم سمدستي د یوه ښوونځي د جوړولو ژمنه وکړه. کویلتی وایي د هغه ملګري به ځینې وختونه دې ته اندېښمنو چې دایي په خپلو راپورونو سره په هلمند کې د دوه داسې کسانو په ګډون چې دی د دایي تر مرګ وروسته آن نومونه نشي یادولی ځواکمن کسان پاروي. د دایي راپورونه تر ډیره انځوري زواو اوریدونکو پکې خپل ځان احساسو. د جګړو په اړه د راپورونو برابرولو لپاره به دایي تل د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې ته.
د دیرش تنه ضربتي ټانک تورپلن ټیرونه او پسې لسګونه نور زغروال او شوبلې د لشکرګاه څخه د نهر سراج ولسوالۍ په لور ځي چې کندهار ته د لشکرګاه څخه د غزیدلې لارې پر دواړو غاړو له روانو عملیاتو سره مرسته وکړي.
د دایي زړورتیا پر چا پټ نه وه. د کابل پریس کلب په 2018 کال هغه ته د کال د زړور خبریال جایزه ورکړه، هغه جایزه چې تر دې مخکې په هلمند کې د بل وژل شوي خبریال سمد روحاني په یاد نومول شوې. روحاني چې بی بی سی او په ژواک آژانس ته کار کاوه هم لکه د دایي په څیر په 2018 کال په هلمند کې وژل شو چې تر اوسه عاملان نه دي پیژندل شوي. د خبریالانو د خوندیتوب د ادارې په وینا له 2000 کال راهیسې 48 خبریالان په افغانستان کې وژل شوي چې تر اوسه دایي په دغه لیست کې نه دی شامل. نوموړی به 50 خبریال وي، ځکه د دایي تر قتل څو ورځې مخکې کابل کې د طلوع د تلویزیون د سیاسي خپرونو یو پخوانی چلوونکی یما سیاوش هم په ورته برید کې ووژل شو. د دې فهرست ولستنه چې د ټولو وژل شوو خبریالانو یوه درېیمه برخه کېږي هم یوازې په وروستیو 2 کلونو کې وژل شوي دي. د دایي په اړه د هغه ملګرو سره داسې احساس و چې هغه په هر ځای کې له ګواښ سره مخ و. ملګري اوس غواړي پوه شي چې نوموړی چا ووژه. د دایي ورور مشتبه چې له دایي سره په موټر کې یو ځای و او ټپي شوی وایي ژورنالیزم د ټولنې لپاره ښه دی خو د ژورنالیست لپاره نه. یو ژورنالیست به د خلکو غږ اوچت کړي خو خپله به ورته څه په لاس ورنشي. دایي د خلکو غږ اوچت کړی و خو خپلې غلی شو. مشتبه وایي دایي بلاخره خپله ژمنه چې هیڅکله به له هلمند ونه وځي پر ځای کړه.
محمد الیاس دایي د ازادي راډیو هلمند.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د تاوتریخوالی اړوند یو بل موضوع کې تمیګو د کندز د ناامنه دشتي ارچی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي جګړو یې کورونا او فصلونه سوځولي، مالداري یې له منځه وړي او دوکانونه یې په کنډولو ورته بدل کړي. دوی له حکومت او طالبانو غواړي چې د دوی د خوندیتوب لپاره دی له جګړې لاس واخلي او دوی ته د اوښتو زیانونو جبران دی ورکړي. پاړه یې د اجمل آریان راپور ته پام وکړي.
د 50 کلن خانولی کور په یو داسې سیمه کې دی چې یو خواته وسلوال طالبان او بلې خواته حکومتي ځواکونه دي. د دشتیارچی ولسوالۍ د باجوړوي د کلي دا اوسیدونکی نیکمرغه دی چې پر کورې د جګړو پر مهال توغندی لګېدلی خو د کورنۍ غړو ته یې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. خو پر دې سربیره یې هغه کور چې په ډېره خوارۍ آباد کړی په بشپړه توګه په کنډواله بدل شوی دی. هغه وایي اوس دومره وس نه لري چې په نړېدلي کور کې د خپلو ماشومانو لپاره یوه کوټه آباده کړي.
د بازار په بیخ کې طالبان دي، دوری چې دی حکومت په لاره فزت یالم څوک په احساس هم نه کوي. کور مې واره دی د بل په کوټو کې پروت یم، اتلس نفر نه خورې ما زکه مخه تلارسم څه خاورې په سر کما.
د دشرشی ولسوالۍ د ښار بل اوسیدونکو کې شپه تکلن حبیب الله هم لورته ستونزې زوريږي. هغه چې په چیرې د بیوزلۍ نه خې لورای سرګند دي وای جګړو یوازې لدنه بلکې د سیمې لټولو خلګو ډیر څه اخیستي.
دغه طالبان څو دغه دولت اوالونو توپونه رااله ډیره خساره رالته سوال دی تمام کوم تی پات پک سوال دی د مالی طلبات زیات رته دي کورونه سوي دي غنم سوي دي غالي سوي دي کنه دي سوي دي راستي صلی الله علیه وسلم په دې اوس مشاهده دي کې کچری نه وسوي مال اسون دي پلیز.
د سیمې بل وسیدونکو درس کله نامن الله هم ورته کې سلري
او د شدید جنگ راغی نو دکان خو بیخي پتن لګي، دکان خو ورته خراب کړي او کور جم مرمه او اوان مرمه ورګي دي مرمه ورګي دي او کور کوټه څه دیوانه څه کور دې تر څه پښی وي او وجدان د ډېر خراب دی. څنګه دا ولر نړۍ دا وختونه لرو جدي پاملرنه دا ته وکي.
د شرشي د جګړې زپلو سیمو دا خلک له دولت او طالبانو دواړو غوړي چې دوی د خپل ژوند ته پرېږدي. لدوی چې سرپناوی خوړ او نور دی اړتیا وړ توکي ترې جګړو لوټلی د شمی د سړې هوا په وړاندې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د بیړنوي مرستو غوښتنه کوي. د کندز سیمې چارواکي د هغو کورونو په اړه د سروې خبره کوي چې جګړو درانه زیانونه وراړولي. هغه څه چې ډېر کله چارواکي د بې کورو شوو کسانو د ستونزو د اورېدو په غبرګون کې کوي. د کندز دیوالي ویاند اسمت الله مرادی په دیړې آزادۍ روډیو ته وویل
د شتارچی ولسوالۍ خلک په شمول باندې مرکز او د شان د خانابات او دین امام صاحب په د ورستیو کې چې کورونا ځان منشوي دي د غوی اسناد به ترڅړنه لاندې دي هم د شان مرکز ته بلګل کیږي. د ولایتي ادارې خپل کار په ټول توان سره مسؤلین ال تکار کوي ترڅو ورته رسیدګي وشي.
د شتارچی ولسوالۍ چې د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته پرته ده یو له هغو ولسوالۍ څخه ده چې پرله پسې د طالبانو او حکومت ترمنځ زور آزمایي شاهده ده. د کندز د ولایتي شورا د غړو په وینا د دې ولسوالۍ زیاته برخه د طالبانو تر واک لاندې ده او د ولسوالۍ مرکز هم په تیرو 15 کلونو کې لږ تر لږه درې ځلې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو په ترڅ کې لاس په لاس شوی دی. هغه جګړې چې درنه به یې د دې ولسوالۍ عادي اوسیدونکو پرې کړې او لا یې هم دغلته د ولسي خلکو خوب او آرام ورک کړی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس همدا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، نوریاس نوري د یو شمیر دغه ورځپاڼو پاڼې اړولي.
لویدیځ رسنیو په غزنی او زابل کې د اکشن بیډ ورځې حملو ته ډیر پام اړولی دی. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکي په دغو حملو کې چې په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د دولت ترمنځ له خبرو سره په یو وخت وشوي او مسؤلیت سمدستي چا یا کومې ډلې وانخیست له دیرشو ډیر کسان ووژل شول. د غزنی چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د ملي اردو د کماندو پر یو کنډک په موټر بم چاودنه کې 13 تنه وژل شوي او 43 نور ټپیان دي. او د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان هم لیوي حمله چې د ولایت امنی قماندان په وینا 3 تنه پکې مړه او 10 نور ژوبل شول روغ ووت. لاس انجلس ټایمز لیکي په قطر کې د سولې د خبرو لپاره لیدو رئیس په افغانستان کې شخړې زیاتې شوې او طالبانو هم حملو ته زور ورکړی دی. ورسپانې پر کابل پوهنتون د ورستۍ حمله یادونه هم کړې چې 22 تنه پکې وژل شول. د وژل شوو اکثریت محصلان وو. لاس انجلس ټایمز په دوام کې لیکي د افغانستان حکومتي چارواکو اندېښنه ښودلې چې له افغانستان په بیړه د امریکایي سرتیرو وتل به د سولې په خبرو کې د طالبانو دریځ پیاوړی کړي. امریکا له افغانستان نه 2000 سرتیري باسي او د راتلونکي کال د جنوري په نیمایي کې به شمیر 2500 ته ورسیږي. ګارډین ورسپانه په غزنی او زابل کې د تیرې ورځې د بریدونو په اړه د بهرنیو هیوادونو د چارواکو له قوله لیکي چې ویلي دي په افغانستان کې شخړې د نه منلو تر حده رسېدلې دي. د ګارډین په لیکنه دغه چارواکو د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې لاس انجلس ټایمز او ګارډین ورسپانو په افغانستان کې وروستیو بریدونو ته پام اړولی، د الجزیره خبري شبکې په هلمند کې د ازادي راډیو وژل شوی خبریال الیاس دایی د خلکو د ربړونو او هیلو خبریال بللی دی. دایی د نومبر په 12 په لښکرګاه کې د هغه په موټر پسې د نښلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. الجزیره لیکي په قطر کې پیل شوې خبرې په افغانستان کې د 40 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره تاریخي بلل کېږي، خو له دې سره سره په افغانستان کې نه یوازې شخړې کمې شوې نه دي، بلکې تر څنګ په دې وروستیو کې د هدفي وژنو لړۍ هم تیزه شوې ده. فعالان، دینی عالمان، خبریالان او نور ملکان په دغو حملو کې په نښه کېږي. 30 کلن الیاس دایی چې د دغو بریدونو یو قرباني دی، د افغانستان له خبرونو دنیا خبروله. هلمند چې په تېره 2 لسیزه کې پکې د جګړې اور نه دی سوړ شوی، د نړۍ په خبرونو کې تل ځای درلود. برتانیې پوځیان 8 کاله په دې ولایت کې له طالبانو سره په جګړه بوخت وو، خو د دایی د راپور ورکولو بڼه بدله وه. هغه د جګړې تر څنګ د خلکو د ټولنیز او فرهنګي وضعیت په اړه هم راپورونه ورکول. الجزیره په دغه راپور کې د انګریزي ژبې ګندهارا ویبپاڼې د چلوونکي ابوبکر صدیق له قوله لیکي چې دایی د خلکو د کړاوونو او هیلو یو انځورګر یاد کړی دی.
اوس هم راځو یوې سیمه ییزې موضوع ته. په داسې حال کې چې ایران د یو وتلي اټومي ساینس پو په وژنه کې اسرائیل په لاس لرلو تورن کړی، اسرائیل د دې حملې د مسؤلیت له منلو ډډه کړې. د اسرائیل د استخباراتو وزیر وایي په دې اړه چې آیا په دې حمله کې استخبارات لاس لري او کنه تبصره نه کوي، خو د محسن فخری زاده د وژل کېدو له کبله به اوښکتو یې نه کړي. سالم احمد سالی او د موضوع تفصیل.
د ایران د یو مخکښ اټومي ساينس پو محسن فخری زاده تر وجل کېدو وروسته د ایران د دولت یو ویاند ویل تهران د ډیپلوماټیک هڅې د فخری زاده د قتل نه قرباني کوي. د جرمني خبری اژانس د ایران د دولت د ویان علي ربيعي په حواله راپور ورکړی چې ویل دي موږ باید په دې لومه کې راګیر نه سو. د ایران پیژندل شوی اټومي ساينس پو محسن فخری زاده تیر جمعه تهران ته څیرمه په یو وسلوال برید او ورپسې 14 کلومړۍ ټپي سو، وروسته یې سا ورکړه. که څه هم ځینو ایراني چارواکو د دې حملې مسؤلیت پر اسرائیل اړولی، خو اسرائیل د فخری زاده د وژنې د مسؤلیت لا اخیستو ډډه کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د جمعې په ورځ تر پیښې 2 ساعته وروسته ویلي وو نسی کولی د هر هغه شي په اړه چې اسرائیل یې کوي یا یې هم نه کوي خبرې وکړي. ځینو اسرائیلي چارواکو پرون ویل چې دوی نه پوهیږي پر فخری زاده په حمله کې څوک لاس لري. د اسرائیل د استخباراتو وزیر الی کوهن ټینګار وکړ په دې اړه چې آیا د اسرائیل استخبارات په دې پیښه کې دخیل وکنه تبصره نه کوي او نه به یې وکړي، خو زیات یې کړه چې د فخری زاده د وژنې په خاطر به یو څاڅکی وشکه هم تویه نه کړي. کوهن زیاته کړه د اروپایي هیوادونو لخوا د فخری زاده د قتل غندل له ریاکاري پرته بل څه نه وو. اروپایي ټولنې د شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د فخری زاده وژنه یو جنایتکارانه عمل او د دې ټولنې د بشري حقونو له معیارونو سره په ټکر کې وبلله. په همدې حال کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک را پرون یکشنبه په دې اړه سکای نیوز ټلویزیون ته وویل
موږ لا هم د بشپړ واقعیت کتلو ته په تمه یو او هڅه کوو په هغه څه پوه شو چې واقعا په ایران کې پیښ شول. موږ دا وایو چې د بشر پالنې د نړیوال حاکمیت اصولو ته ژمن یو، هغه څه چې کاملا روښانه دي او د ملکیانو په نښه کول نه مني.
د ایران د دولت ویان علي ربيعي پرون یکشنبه وویل له 2015 څخه تر 2015 میلادي کال پورې پر اټومي موضوع د مذاکرو پر مهال هم د ایران پر اټومي ساينس پوهانو ځینې حملې سوي وي، خو بیا هم د ایران ډیپلوماټیکي مذاکرې مخته ولاړلې. د ایران د اټومي ساينس پو محسن فخری زاده تر وجل کېدو وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني د چنبه پر ورځ په خپل وینا کې د ایران مخالفانو ته خبرداري ورکړ او ویل چې زموږ د عزیزانو په مړینې سره به نور فخری زادگان د همت ملاوي وتړي. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای هم د چنبه پر ورځ د فخری زاده تر وجل کېدو وروسته د غچخیستو غوښتنه وکړه. هغه په خپل رسمي ویب سایټ کې د پیستلا د دې جنایت د تعقیب او د مسؤولو کسانو د مجازاتو غوښتنه وکړه. بلخو د ایران د سپای پاسداران انقلاب یو وتلی مسؤول محمد اسماعیل کوثری ویلي، له دې پیښې سره دی احساساتي چلند نه کیږي، خو دا پیښه به هیڅکله هیره نه سي.
د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نای وایي امنیتي ادارو ورته ویلي چې د آزادی راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژنې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی. د دغه ادارې اجرایی مشر مجیب خلواتګر وایي دغه لوړپوړی کس په طالبانو پورې اړه لري، خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي او په خوا یې د دایی په وژنه کې لاس لرل رد کړي دي. د اروزګان محلي چارواکي وایي په تیرو دوو میاشتو کې تر 300 زیات وسلوال طالبان وژلي. د ولایت امنیت قمندان ازادي راډیو ته ویلي چې دغه طالبان په ګیزاب او دهراود ولسوالیو کې وژل شوي، خو خپلواکو سرچینو او طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي او طالبان برعکس امنیتي ځواکونو ته د همدومره مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د افغانستان په لویدیځ کې روغتیایي چارواکي وایي په دغه حوزه کې 40% ماشومان له ګوزن یا پولیو ضد واکسین نه بې برخې دي. په لویدیځ حوزه کې نن د ماشومانو د ګوزن واکسین پیلېږي. په نایجیریا کې لږ تر لږه 110 ملکیان په یوه وسلواله حمله کې وژل شوي. ملګرو ملتونو پرون وویل چې دغه برید د شنبې په ورځ شوی دی. په بلاروس کې له واکه د الکساندر لوکاشینکو د لرې کېدو په هدف د روانو مظاهرو پر مهال په لسګونو مظاهره چانو ونیول شول، او په داسې حال کې چې تر تېرې شپې په نړۍ کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 2.5 میلیونه واوښت، بریتانیا په 24 ساعتونو کې د 2000 کسانو د اخته کېدو او 215 کسانو د مړینې خبر ورکړ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. وړاندې په خبرونه کې 19 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرام درته لرو، خو اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
زار منګل د پکتیا له سمکنۍ لیکي وایي د طالبانو ویاندویان ولې د غزنی پر پرونی برید ځان غلی کړی دی. مدینه جمالزی له لښکرګالی کې په دلته د نجونو ښوونځي نشته، خلک هم لیواله نه دي چې نجونې ښوونځیو ته ولیږي. حاجی جانان بارگزی له لښکرګالی کلی وایي دلته له 50 کلونو راهیسې ټول املاکی کارونه بند شوي. عبدالعزیز غالب له مرجی لیکلی وایي خوراکي توکي لوړ شوي، یو من غنم 350 پاکستانی کلدارې شوي دي. عبدالغفور فریاد له کندهار لیکلی وایي وسلوال به د عام ولس ازارو وهي، یخه هوا کې له کورونو بې ځایه شوي دي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلی وایي که طالبان او دولت دوه کې پرمختګ کوي باید جزئیات له خلکو سره شریک کړي. نوراغا نوروزی ویلي چې د الیاس دایی له وژلو وروسته د هلمند ولس غاک چا نه دی خپور کړی. کلیوال مخلص د پکتیا له شینکي څخه لیکلی وایي طالبان د خلک د سولې له پرمختګونو با خبره وساتي. او محمد قاسم ځواک لیکلی وایي پر الیاس دایی یوازې افغانان نه بلکې ټوله نړۍ خفه ده. لدې سره ورسېدو د دغه خبرونې د خبري مسایلو پای ته ورزو. نیوزو پروګرامونو ته د انصاف په لټه کې او ورپسې هم د ورکوښو عزیزانو د لټه پروګرام
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبل یو غې پسې ورشم دې کړه باندې ورستې دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ګرکو ازري کې ان شاء الله موږ جلبونه
پکې ورکړي. د ازادي رادیو درنو وريدونکو سلامونه مو ومنه. زه خان محمد سیند د انصاف پلټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. درنو وريدونکو وا به ورې چې د هلمند ولایت د 215 میوان قولي اردو د لومړی لیوال شپږم کنډک نه د سید علي په نامه یو سرتیری ویلي چې عائشه او باته هم خنده او ډیره موده کیږي چې قانوني رخصتي نه د ورکړل شوی. دغه په خبره په رخصتیو کې نوبت هم نه مراتیږي. دغه ستونزه مو د دفاع وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو. وزبه تلیفون کوونکې خپل ستونزه په خپل ووایي.
نوم می سید علی ده هلمند ولایت مرجه ولسوالی نه می زنگ وایلی ده ستونزه می دغه ده ورو را چې دلته زموږ دا کنډک چې دی مونږ د نه ډوډۍ خوشکه نه لرو د لس ورځې شي بس همدلته دوهش میاشتې م شوي دي نه څوک رخصتۍ هم راغله خو نه څوک دلته بنصافي روانه ده هر سړی چې دی خپل ځان له خپل سره دولت جوړ کړی دی هر سړی بس څوک چې زړه تابه شي هماغه له رخصت ورکوي هماغه په رخصت ځي مونږ دلته دوهش میاشتې شوي مونږ نه وروسته خلک راغلي هغه لاړو ټول کور ته دغه ستونزه
تاسې د مارجې ولسوالۍ په کوم جزتام کې دنده ترسره کوئ
که په مارجا کې 215 میوند کلی اردو د اول لیوا د شپږم کنډک د دویم ټولي سرتېری یم
تاسې دغه ستونزه خپل مشرانو یا مسؤلینو سره شریکه کړي
دا چې دلته کومندان د لیوام راغله او بالکل پخپل راغله او هغې ته م ویلي دي ټولو ته م ویلي خلک خبر دي خو دلته هیڅوک هم اقدام نه کوه همدې خاطره بس موږ ډېر زیات په تشویش کې یو ځکه چې مونږ نه دلته داسې نه پسته کومندانان دي چې مونږ نه وروسته راغله شپږ اووه میاشتې شي هغه ټول کور ته لاړه دا مونږ دلته پاتې یو زموږ هیڅوک غم نه خوري والا چې هر ځای ته زنګ وهو یو سلو شپږ نوي نامه دغه کړې شماره هغې ته هم زنګ وهو وزارت ته هغه هغې ته هم زنګ وهو پکه د همدومره خو لیده کوي چې استاد ستوند تا بل اتر سادهګي وشي او بس زمونږ ستوند نه لګین دغه ډیر وخت چې بس هر دغه زنګونه وو وزن تاسو زنګوال چې مزمن دغه مشکل ال شي
سمره موده کیږي چې په دې قطه کې سرتیره
زه په خپل تقریبا دا وی چې زه مرکز تعلیمي نه راغلی ما تقریبا دغه دویم کالم روان دی پکې دویستمه میاشت مې دا روانه ده چې د کنډک یم او دا کنډک چې څلور کال شي پنځه کاله چې دلته کنډک مرجې ولسوالۍ کې
ښه تر اوسه څو ځلې کور ته تللی
یو پیرم نه وتلی مونږ بېخي او دفه مونږ کور ته نه وتلی پرې دوهش میاشته چې همدلته پراته یو مونږ بېخي څوک غم نه خوري
غیر د دغه دوه ستونزو نه څه بله ستونزه خو نشته
بغیر د رخصتۍ نه بس همدغه اول غټه مشکل خو همدغه دی ډوډۍ نه لرو ورو ورو بس همدغه لس ورځې شي تقریبا هر وخت خو همداسې راځي کله شل ورځې نه کله دېرش ورځې نه خو مقصد اوس دغه لس ورځې شي چې اوس بیا هم ډوډۍ نه شته نو اوس موږ وایو چې راځي ازادۍ راډیو ته زنګ وایو چې زموږ دغه مشکل حل کړه زموږ دغه مشکل له دې طرفه په کېدای شي حل شي او بس دغه مشکلات یې روره نو
ته یوازې چې قانوني رخصتي دې نه ده اخیستې او که ستا غوندې نور سرتیري هم شته
تقریبا داسې وی کنډک چې دلته په درې ځای تقسیم شوی دی یو ټولې په ناوې ولسوالۍ کې بل دوه ټولې چې دي زمونږ نبر د هغې کاریې ته نوم اخلي کمپ نوروز په نامه دا مونږ چې کوم ځای کې وي دې ته کمپ کیم بازار دوه ټولې دلته دي تقریبا داسې وی چې ټول به یو پک سوه او دغسې یا کم زیات نفر وي دلته خو دا اوس چې مونږ کوم مشکلات لرو تقریبا داسې وی چې یو پنځستو ته راشي دېرشو ته تقریبا
ستاسې په جزیتام کې خو به داسې سرتېری نه چې ستاسې نه وروسته راغلی او رخصتي ورکړل شوي وي ستا په نظر دا ستونزه په څه کې ده
خپله کومندانان هم دا کارونه کوه بالکل هم شریکه کړي څوک یې غم نه خوري زموږ په خپله کومندانان هم دا کارونه کوه هر سړی ورو بس نه پوهېږو چې پیسې اخلي څه اخلي مونږ ورته ویلو چې که پیسې اخلیم خو چې مونږ یې درکړو که مشکل لرو مونږ یې لرو که په قانون سیم رخصت زمونږ دی اول ولې مونږ دغه کار نه کړی ولې مونږ دغه رخصت نه راکوئ بس چې خدای مهربان دی تاسو ته به هم ورسي دا څو پیرې مونږ همدغه دغه سو غریب سړي پاره خو بیا قانون هم پیدا کېږي هر څه پیدا کېږي خو چې غریب نه یو واسطه او هغه لرې خلک زنګونه ورسره ووایي هغه د رخصتي ملاوږي هر څه ملاوږي او بد غریب دی خوار په هندوستان هم خوار دی هر ځای کې چې بس همدغه مشکلات هم دي بس دغه بېخي والا چې بس موږ خفه کړي وو د هغه باندې ځکه دې وطن ته موږ خدمت کړو او بس سر په بیه ولګړو بالکل هر دغه ته موږ هغه خو دغه بې انصافي هم بس دا خفه کوي ډېر زیات یې خفه کړي
په خپله قومندان په دې ستونزه خبر دی
کومندان کلی اردو معاون کلی اردو ټولو ته ان تر وزارت پورې موږ دغه کړي څوک دغه نه کا زخمی پراتی داسې زخمیان چې دلته مونږ وشي لس یولس ورځې زخمیان پراتی رو څوک یې غم نه خوري زخمیانو بس همغه هلته داسې وي تقریبا شپږ اووه ورځې پراتی بیا هغه نه بعد تیاره راشي شي وضعیت داسې شي چې بس ان تر کلی اردو یې وړي دغه مشکلات دي دلته خو بس دغسې کارونه وي
خستا ستونزه به له مسؤلینو سره شریکه کړو دغه ستونزه مو د دفاع وزارت له وایاند خاغلی روح الله احمدزی سره شریک کړه محترم احمدزی د سید علی سرتیری ستونزه به مو اوریدلی وی په دې حصہ کې ستاسو نظر غواړو
لکه څنګه چې تاسو تر وخانه د ملي دفاع وزارت مشرتابه د خپل سرتیرو او سربازانو پر وړاندې په ګډ ګډ د افغانستان کې مسؤلانه برخورد کی او دوی تر رسیدنه د خپل کورونو په لومبي توپ کې نیولې ده. دقیقا زمونږ سربازان په کوم موارد کې د دوی تر رسیدنه ده هغه زمونږ پر وړاندې جدي مسؤلیت دی، او د دوی د عاشی او عباطي مسله او همدار د ژمنی او البسي موضوع زمونږ د وزارت رهبری د خوانه اجراءات سوي دي، او زمونږ ټول قطعات او جزتامونو ته ژمنی جامع ټولو ته رسیدلی دي. انشاءالله په دې برخه کې به کوم مشکل نه وي. احیانا که کومه برخه کې یا کوم قطعي او جزتام کې که چیرې مشکل را پیدا کیږي مونږ ان شاء الله هغه ته عاجل رسیدګي کوو. د دوی د عاشی او عباطي مسله مونږ ته ډیر زیاته مهمه ده چې هر قطعي او جزتام قومندان ته هدایت شوی دی جدي چې باید دوی په دې مسله کې ډیر جدي برخورد وکړي چې زمونږ سربازان ته رسیدګي د زمونږ د کارونو په لومړیتوب کې دی. همداراز مونږ د ټپیانو او د شهداو انتقال د زمونږ جدي کاري لومړیتوب تشکیلوي. جنگي وضعیت په جنگي وضعیت کې دوه خواو ته تلفات اوړي، او معمول دی چې په جنگ کې د موارد رامنځته کیږي، ولې زمونږ مسؤلیت او کاري لومړیتوب مدا دی چې زمونږ خپل ټپیانو ته په عاجله توګه او په موقع سره رسیدګي کوو. احیانا په کوم موارد کې که چیرې ستونزه موجوده وي مونږ هغه ډیر ژر حلوو.
احمد صاحب د عاشی او عباطي په حق له خطاسو وویل او خدای دې وکړي چې سیدلی او ریدلی وي، خو د دوی د قانوني رخصتیو په حق له هم څه ووایي؟
د دوی د رخصتي موضوع که چیرې تاسو یو توجه وکړئ، په تیر یو کال کې د روټیشن موضوع په سراسر اردو د افغانستان کې په ګوډ ګوډ د افغانستان کې ان شاء الله چې داسې کومه ستونزه نه لیدل کیږي.
احمد صاحب اوس خدای ستونزه شته؟
احیانا بیا هم که چیرې کومه ستونزه وي مونږ د ژمن خپل سربازانو سره کوو، خپل سرتیرو سره کوو، چې دوی د افغانستان د خلکو د امنیت تامین لپاره خپل سینې سپر کړی دي، او دا زموږ مسؤلیت دی چې دوی پر وړاندې مسؤلانه برخورد وکړو.
درنو اوریدونکو، وا مو ریدل چې د هلمند ولایت د 215م میوان قولی اردو د لومړی لیواله شپږم کنډک نه د سید علی په نامه یو سرتیری ازادي رادیو ته ویلی و چې یا شاوې باتي هم خنه نه او ډیره موده کیږي چې قانوني رخصتي هم نه اجرا کیږي، او د دفاع د وزارت ویان خاغلی روحلا احمدزی وویل چې د دغه ټولو ستونزو حل ته تدابیر نیول شوی او په لږه موده کې به حل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم، هیله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. په همدې هیله د ستاسو د نن ورځې خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې بیا هم د تل پسیر موږ د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه لرو چې دوی په خپل سیمو کې د نور ورکو کسانو په اړه موږ ته معلومات راکړي، په خپل سیمو کې لیدلې دي د غوې نشانې راتوي، او دغه سي د خبرونی د جوړش سره سم په دوهمه برخه کې ستاسو هغه پیغامونه په ګډه سره واورو چې تاسو خپل ورکزان لټوي او مشتمو پیغامونه راستول دي. نو مخکې تر دې چې خبرونه پیل کوم، غواړم وایم چې په دې خاطر چې د غوریدونکو مشت خپل د ټلیفون شمیرې ویل دي، موږ هم درته خبرو. که تاسو په خپل ورک عزیز پسې ګرځي، نو لطفا د خبرونه تر پیل د مخ قلم او کاغذ در سره ولري، تر څو کولای شي چې د دغه اوریدونکو شمیرې در سره ولیکي، کیدای شي تاسو ورک په همدې کسانو کې پیدا. نور مو نظر روم ورزو د کندهار ولایت خدای ووریدون کې پیغام راخلو چې مشتدی وورک په اړه معلومات راکوي.
بله، السلام علیکم، زه قدرت الله نورزی د کندهار ولایت څخه د ازادي رادیو سره په تماس کې هم. د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم، او د رادیو ټول همکاران ته سلامونه وایم. زما سره یو نفر د محمود الله په نامه چې د پلار نوم نظر محمد شي او د نیکه نوم سمندر اکا شي، د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ دی، او زما سره شپږ میاشتې کېږي چې ما پیدا کړی دی. د هر مسلمان ورور قریب چې وي زما سره د پرداغه شمېره تماس ونیسي 0 4 0 4 8 3 2 6. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اختر محمد خاجم یم چاډی کې لږه راځه. د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د کرزک سیمه څخه نیولې ده. زموږ په سیمه کې یو کس د شلو کالو راهیسې اوسېدی چې د داوود په نامه باندې دی. دوی خپل ځان معرفي کوي د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ او د بیخار د کلي. مخکې مې هم پیغامونه پرېښې دوستانو، بیا هم پیغام درته پرېږدمه که د هر مؤمن مسلمان ورور وي او داوود سټېج نه یو د داوود دوستانو زما غږ اوري چې غواړي ترلاسه کړي زما ټېلیفون ورته شمېرې ته دي زنګ ووهي، موږ کولی شو چې داوود ورته په لاس ورکړو. زما د ټېلیفون نه شمېره ده 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
دغه حلک چې دا فقط د شپږویستو کلو به یا پنځویستو کلو نو دلته په مسجد کې هم کله یخې او کله ګرمې نو که هر څوک زما اواز اوري ورورې پلارې کله کورنۍ نو زما شمارو ته دې زنګ وکړي. زما دا اتصالات شماره ده 0-3-2-2-0-0 او بله ممکن شماره مې د عریبه 0-3-0 5-0-6-1-3-1
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0-0-0-2-4-3-1 یا وری بیا وایم 0-0-0-2-4-3-1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5
کوم دوستانو چې زموږ سره مو خپل پیغامونه شریک کړي وو د مو ژوندر تخپاره کړه په دوهمه برخه کې د خبرونی ستاسو هغه پیغامونه په ګډه سره اورو چې تاسو په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته جوړه لکم سلام کوم. زاب سمد الحمد لله من الله ورور جانا ما یو ملګری دی چې د محمد ابراهیم په نامه کې تقریبا د زمین کال کې چې نه درکه دی ار ورور ار مسلمان وو چې په اړه معلومات لري. زما په دې مسلمانۍ نه مخ په دې شمیره ټلیفوني تماسونه کې چې پروسه پر 5-3-1-3-4-3-1 یا زلي دا چې پروسه پر 5-3-1-3-4 دا د دې راډیو سمونه نه.
سلام علیکم احترامات نظر دې ټول اوریدونکو اکسونکو زم علي فاق د اکټرو جو خوشاله وایس. السلام مجاهدم د هلمند ولایت ښا زما ملګری دې عبد السلام په نامه هلمند ولایت ته د لول سوالي وسیدونکو دې هر څوک د په خپل معلومات لري زما سره دې پر داش مې تماس وکړي 0-0-5-2-3-0-3
السلام علیکم. زکی لا محمد لوګر ولایت اړوند دشت باری نه غږیږم. د موږ یو خوري د زهر ولایت نوادی له ننګرهار ولایت د سوده ولسوالۍ د سراچي مدرسې نه ورکسوي دا او که چاته پته معلومه یو را یا دا غږ د ما د خپل اوري نو دغه شمیرې ته زنګ ووي
والسلام. سلام علیکم کلی کرامات د ازادي راډیو ورځنیکو د کډروال کارکونکو ته خبرنه بتر علیکم سلام درن جوړ اورو ز سایل سینم د هلمند ولایت مرکز دفتر کا سره ټلیفون پر لیک باندې ما زما یو د کازي دی د نن څه څلور ځمخ کې د کور سره درک شوی دی د وو اتو کال درمیان زی د هلمند ولایت مرکز دفتر کا د درې امنیتي حوزه اړوند د خپل کور سره شوی دی لطفاً که چا پیدا کړی دی او یا څوک په خبر وي زموږ سره د ټلیفون پر امبغه دوه شمارو باندې تماس ونیسي. د پلار نوم چې دی هغه ستار استاد دی او خلک علي دی شین کوچه پتن دی د و اتو کال دی د نن سالم دی که هر مسلمان ورته د په اړه معلومات لري زموږ سره د پر امبغه دوه خبرګې شمارو باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شمیره ده 0015 دواتیا اویا د ټلیفون بل شمیره ده 0015 42 28 اویا. وسلام.
بلی السلام علیکم زاد القیم حاجی فرید د پاره د ولایت بالابرک ولسوالۍ د ګرانی لکړي سای سره پلین کما ما هوځي په نامه د شپک تقریبا 14 کال عمر دی او د بسنه چې کړه سوي دي کچې دې زونه ورده وي بل مسلمان ورده په معلومات لري والله چې کله چې ټلیفون په نمبر ماته زنګ راوي وروره تلیاش لکه افغاني جایزه لري ما د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 4 4 4 4 4 4 د ټلیفون شمیره یو ځل بیا وایم 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ د تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 42 02 21 12 15.
السلام علیکم زغاوتین صدا د فستولایت د مولانا رغاوند چولی معلومات لري پدغه شماره دې ماته زنګ ووهي 0000 43 00. یو ځل بیا شماره وایم 0000 43 00. السلام علیکم. خدای پامن.
زه ساحل سینام د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه څخه د ټلیفون پر لیکه باندې دا چې زما یو درخواست یو رخصت ودی دا و اتو کال دی د نن څخه 3 4 ورځې مخکې د خپل کور ته نه درکښوې دی د هلمند ولایت لشکرګا مرکز لشکرګا د بولان د دریمي امنیتي افزي د سیمې سره درکښوې دی دا و اتو کال دی کړه د په هله څوک معلومات لري یا چاله دلی وی دی او د خپل نوم صدنن سالم دی او د پلار نوم یې ستار استاد دی خړی جامې پتان دی شین کوټي اغوستې دی دا و اتو کال دی نو که هر مسلمان رور ته د په اړه معلومات لري لطفا د انساني مهرباني لمه خې زمر سره د ټلیفون پر امدو دغه دوه خبرې شمیرو باندې تواز نه شي د ټلیفون شمیره ده 0015 41 82 0. د ټلیفون بل شمیره ده 0015 41 82 0. او ار مسلمان ګور څه د په اړه مست معلومات راکي اغه نه پر تخپل شرینی ورکول کیږي و سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد نسیم هم هدی مړم ته نږدې نیولې ده. ما یو ورځ چې د دارو خان په نامه دی تقریبا 15 کال کې چې درک معلومات نشته. ما ضرور دا نشانی نه چې چپا لاکه سوي د هر ور هر مسلمان ته معلومات یې ما ته په دغه لمر څنګهوي د پر و د لوټ په لوټ دولس شکوراتیا لاس او سپر و سپر دوا یو څل ویس او یا اته پنځوس تاسو دې راځي ته جهان مننه چې موږ په غمو نه اتمان دغه راته نه شي موږ ډېر په تشویش کې ده لا په امان
مازی د نیم کال کې چې ورک دی دا نو مې ما باندې دې د کار نه مې د دې دی په سر کې مخاپې په شا کې مخاپې دا د پیغام نه چې څه څه په سره به د توای چې پر وسته اته نه اته صفر نه و د پر بل څه مېره صفر و صفر اته صفر و څنګه شپږ صفر درې فدیل چې از ماتې غم نشه چې ما دې سرګردانه يم دوه کښنه راته پاتې دي مې نه راته ناس د دې سرګردانه سم خاله از ماتې غم نشه کوي ومنن
سلامونه نیکی ویلې احترامات د ازادي رادیو کارکونکو او ریډونکو ته تلیفون دي چې راغله عمران سهار ننګرهار ولایت سخرو د لسوالینا پیغام تاسو ما زمونږ ماشوم رښته وي د اته کال عمر لري او سری جامي دي او د ننګرهار ولایت د سخرو د لسوالۍ نورک شوی دی که چاته په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ د مخې له موږ سره په دغه ټلیفون شمېرو زنګ ووهي صفر واویا اته سوه دوه دېرش پنځه پنځوس نهه نوي او بله شمېره ده صفر درې اویا لس اته شپېته یو سلو درې اتیا د ټلیفون شمېرې یو ځل بیا هم تکراروم صفر واویا اته سوه دوه دېرش پنځه پنځوس نهه نوي او صفر درې اویا لس اتش پیته یو سلو درې اتیا دا ځادي رادیو نه مننه کوم چې موږ ته پیغامونه نشري تاسو څخه وخت د خدای په امان.
السلام علیکم زه کریم الله زعفران د هلمند ولایت کجکیو د ولسوالۍ د زمینداور د ابدا د کلی خبره کوم. زما یو دوا ورونه دی یو مې ورور یو مې د اکا زوی چې یو حکیم الله بل سید احمد نمیږي د څلور میاشت کېږي د کورونا درک دي چې هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات دي ما ته دي په دغه شمېره زنګ وي صفر وسوه نه څلوېښت صفر اتیا یو سلو دولس صفر وسوه نه څلوېښت صفر اتیا یو سلو دولس درې زره معام هم لري وسلام په احترام.
سلام علیکم زه له پکتیکا څخه خبرې کوم د شکین ولسوالۍ. اتلس کاله مخکې یو نفر ورک شوی ده له کوره څخه ناترکه ده د څلوېښتو کالو په عمر کې ده یا د دوه څلوېښتو کالو په عمر کې نوم یې عجیبت ده د پلار نوم یې جلاد بکیر ده په قوم سلیمانځای ده که چا پیدا کړو یا چا ته پته ولګېدله د مور دغه شمېره ته د زنګ ووایي صفر و صفر دوه یو نه و څلور شپږ صفر مننه.
دوستان او مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه چې موږ ته راستولې وو د دې موږ هم د خبرونې ته جوړښت سره سم په امانه تر ته خبره کړه خو دې وکړي چې د دې خبرونې لاله وکولای شو چې ستاسو ورک عزیزان به تخپل کورونو تر وګرځو تر د خدای په امانه د مخه غواړم له خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې را سره همکاري کوي کور ودان او ستاسو هم کور ودان چې پیغامونه مو راستولې وو تر بلې ونی پوري چې بیا هم ستاسو نور پیغامونه موږ درته خبرو تاسو پر الله سپارم خدای مو ملسه.
د تا بهیر کبا په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
شمانو راتون که تارا
ماشوم زرغون شي د واکسین ساس کی ورته ژوندون شي پام چې ته پاتې ماشوم ناشي چلو شي ګلګ چې خزان شي چې خروان شي د ژوند پلاره د ماشومانو.